میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د تلې پاتې وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. او د سوریې حکومت تایید کړی چې ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دوستانو ستړي مشه، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هالند خي اړخي افراطي سیاستوال ګرت وایلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. دا هالند خیرخی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي، څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګرت وایلډرز پرون ماښام وروسته لاغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه، او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي، وروسته لاغه چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول، د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي لغوه وکړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ. وی ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېیم ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:00 او 15:00 دقیقو پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د 3:00 لوبو د لړۍ درېیم او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 9 ماتې ورکړه، او دوهمه لوبه ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې ودېرش توپونه یې لا پاتې وو. دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې 3 ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په ادلب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقه سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتنی رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسی چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت یو الوتکه پرون وروسته لاغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولی. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه، پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ دریمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریستیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی د اروپا د کال دویم فوټبالر، او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونی وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړای شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه تایید کړي په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د ناکافي نوماندانو نشتوه وبخي. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو مؤسسې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومته غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلی هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسالی د شوراګانو د انتخاباتو مسله چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه هغه کمیټه د سی د امنیت په شورا کې د هغې د تاریخ خپل تصمیم ونیسي. هغې مقدماتي یو جلسه هم دایره کړې وه، دوهمه جلسه شاید نږدې ورځو کې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې په ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده. امیدوارم چې آینده هفته کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویاند په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظف کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نومونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډیدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یوه غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قینات ترلاسه نه کړی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
وروسته لاغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي، دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نه شي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها امی سیستم بایومیټریک میتونه کې
دی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسې به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت بیا وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولی له بایومیټریک ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې، دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې، خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
زما رایا زما حق
د نظام د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
په پام کې د چیر روانه ایسوی میاش کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سولګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي سوداګریزه غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی تیر شپه ازادي رډیو ته ویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12مې تر 15مې پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې ویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی هیات هم برخه واخلي. ښاغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې غونډې پر سرنګوالي او اهداف رڼا واچوله.
دا ناسه په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی، په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 خزات د افغانستان تجارت به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشیا کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشي شول کېږي په دې کې اشتراک وکړي.
خغلی عبدالی، ستاسو هدف د افغانستان د حکومت هدف د دې غونډې او د دې نندارتون له جوړولو څه دی؟
هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه‌ګذاران او دغه نور هیوادونو خبر شي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو ډېر مهم د جغرافیې لحاظ څخه په دې منطقه کې قرار لري او د افغانستان داخلي تولیدات چې دنیا ته معرفي شي، د هند مارکیټ ته معرفي شي او همدغه شي د اقتصادي تړون لپاره چې د افغانستان څخه بل نسبت بل هر هیواد نشي کولی چې په دغه شکل د منطقه سره وتړي چې اسیا مرکزي او اسیا جنوبي سره تړي. دغه ټول مسایل په دې نشست کې چې زموږ وزیر صاحبان او رئیس ابجد د افغانستان راځي په مختلفو پرلو کې به دا کښینی او د افغانستان د فرصتو په باره کې به ګورنرال ته گزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې د کولای شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي ترڅو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داسې غالي د افغانستان او دغسې زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د دې مارکیټ فوق لده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه مخابرات کې سرمایه‌ګذاري وسي، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وسي، یعنی د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې شي او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی ته هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پنګونو ته تاسو په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پنګونی وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغه سي د ترانسپورت او د ریلوي په متعلق او دغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومکې دي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چي د رایحت راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکړي چې څنګه دوی وکولای شي افغانستان سره په هغو سکتورو کې همکاري وکړي.
خغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتی حالت ته په پام سره تاسو به دغه پنګوالو ته څه ډول قناعت ورکوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي؟ یعنی غوبت څنګه دې ته قانع کوي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادونو ته منځکه کې د امنیت نگاه څخه به چلوشو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامنی په دې منځکه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منځکه د لپاره یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه د دې ناامنی مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منځکې هیوادو ته ناامنی ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سي په منځکه کې د نورو هیوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیز همکاري چې افغانستان، امریکا او هند په دغه لویه برنامه جوړوي، نو اهداف اصلا د دې امنی مخه نیول دي چې څنګه موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنی د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې نه، لکه سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې امنیت کې موږ سره کومک وکړو.
په پام کې چې په را روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په دې اړه مو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
در خبرتیا مخکې مو د شهدا محمد عبدالی مرکه واوریده چې په هند کې د افغانستان سفیر دی. دوستان اوس برای شدید چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړی.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتوري بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د قانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیايي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به پټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین ل خپل ساحلونو لري ټاپوګان جوړ کړي وي کبنیون کې ورلیګلی او قرار قرار د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړي. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیواله محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اړې جوړ کړي وي، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د ورستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اړې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلی ده. په مقاله کې راغلی په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاستراوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسی خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلي چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسی د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدله. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسی لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي و ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر و او له هغوی سره لیدنه ورته ډیره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چیرته سم وروزل شي بیرته سمیدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
په خوست کې یو شمیر ځایي قومونو او د وزیرستانیو قومي مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د پولي دواړو غاړو پښتنو او بلوڅانو نو وغوښتل چې په خپلو کې کلک پیوستون له لارې په دې سیمه کې د جګړو او ناخوالو مخه ونیسي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې درته خپور کړو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. سوریې تایید کړي چې په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونه له مخې د سوریې متحد هیواد روسیه هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان چمتو کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو روستای لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداري ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویل د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا مونګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوي چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای په کې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډیر لري وي. لبلې خوا د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانه سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د یو شمیر ځایي قومي مشرانو او وزیرستانو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې ده. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولې رپورټ اورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمیر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شتناخوالی ختم شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پا راغونډ شول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
د پښتنو بلوچ دی وره فقط دا غړم چې د یواله وکي اتفاق او اتحاد وکي او د علم په جنباس جمع سمبول شي. د خپل هغه په خونه دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنونه وژغورو او هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بول چې
د دې منطقې په منځ کې چې کوم نخوالې دي د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د نخوالې ټوله لمانځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نور انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمیر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستي وه. په خوست کې د وزیرستاني قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه پیوانوم په بلنمو د خپل مادي ګټه د پورا دار په دار کړي، ډیر تکلیفات یې رکل، ډیر زوراوجې رکل. نن الحمدلله ډیر ویاړ رسیدو او مش په دا خواشي چې دا پښتونه یو لای او دا پښتانه احساسات په ټول پښتانه کې کا دنیا په هر ګوټ شي دي، کلار دي، کبار دي، دغه موجود
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ شي. په خوای پښتونستان جشن امباله د محمد ظاهر خان په شاهي، د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پلو حکومت په 14 کلنۍ واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساس او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شو دا چې مونږ بربوت شو تبا کیږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روخان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دیوی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو په کې ګډون کړی و، د وګین هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ولایت په ولایت خبرونه خبريږي چې په د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به په هرات پکې خبري کیږي او له 3 تر 4 بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پښتنو ته ځوابونه وای او سم وخت ته نیمه بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی جنجال پارون کی هالنډي سیاستوال ویلی چې اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي نو موړي ویلی دا کار زکه لغوه کوي چې د پوینا نه غوړي تاریخ خلک د اسلام پالو د تاریخ والی قربان شي د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریم او ورسنۍ نړیواله لوبه تر سره کوي دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجو او 15 دقیقو په پام کې ده سوریه تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو پلان لري دا ملګر ملتونو د اټومي انرژي د ساري داروي ایران د خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې ده روسی چارواکی وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت والوتکه پرونګو سلاغه د مسکو هوایی ډګر ته ستنیدو ته اړوته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې لاملې سره شخړه وکړه او هغه ته ګواښ وکړ چې الوتکه به والوسوي او د کرویشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال غوره لوبغاړی ونومول شو دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلې او لستل شي اوس مخکې لدین چې دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام او کور کله پروګرامونه خبري شي د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د خوست خاروالې چارواکي وایي چې د خار په نظم او پاکوالي کې ورسره اړوندې ادارې همکاري نه کوي د چارواکي له خاریانو هم غواړي چې د خپل خار پاک ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او له خاروالې سره همکاري وکړي د ازادي راډیو سیمهیز خبريال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري
د چهارشنبه په ورځ خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د خار د شپږونو ناحیو د ګذر د نوي وکیلانو د کار په پیلونډه کې ویل کله چې خاروالي پیاده روانه خلاصوي نو وکیلان ځای چارواکي او حتی د خار د اتحادیو غړي مخنیوي کوي عبدالبصیر محمدزی ویل په خار کې د ګاډو ګڼه ګوڼه بې ځایه درېدل او د لاسي ریړو بیروبار په امنیتي کسانو او ټرافیکو پورې اړه لري چې هغوی په خپله برخه کې لازم اجراءات نه دي کړي
پیادراو د شروالۍ مسؤلیت ده چې باید لري کړي خلاصي کې خلکو په مخ خو د هر پیادراو په مخ کې وکیل مشر دغه اتحادیې ځنو ملګري همکارون د مشورتي شورا غړي د معاونۍ دي چې شروال صاحب د دومره متره د دومره باید روزي د دومره روزي خو ایمنګ دا پروسه ټکنه کړي دوته موټر ګډي سراچا بلشه اډه د ایمنګ مسولیت نه ده دا د ترافیک کور ده د پولیس کور
خوست خاروال زینستون زته په اشاره ول د خار په تنظیم کې اړوند ادارې همکاري نه کوي
موږ په هڅه کړي دو خو موږ سفر نه په پوک شرطه ونی دلی نه په منظم شرطه ونی دلی په منظم شار کې ادارو هم همکاري نشته په تنظیم کې موږ امکانات کم
په غونډه کې اوشمیر ویناوالو د خار د پاکولو او ستونزو په باب خپل نظرونه وړاندې کړل د خار یو تن وکیل ګزر شاه جهان عزیزی په خپل خبرو کې خوست خاروال په دې وسته چې لک تر لګي پښته ستونزو او نیمګړتیاو اعتراف وکړ خو ویل ناپامي تر دې حد موجوده ده چې ځینې جوړ شوی لختي له پیله تر دې وخته باندې او به د لختي پر ځای د سړک د پاسه زی
بیا هم ډیر مننه چې دا خبره خو قلن و مناله چې زه پوتور غلایم په دا بخش کې تاسو په خدای باور وکړئ هغه تیګه چې په لختای په جوړ شوی اتیګه تر نه پیره داسې دي چې وکول باوی او تکول باوی کې پراته د والا کچا ځنه ځای کړی آی
خار د ټولو خاریانو ګډ کړ دی او پاک ساتلې د ټولو ګډ واجب ده دا غشوار دی چې نن سبا ډیر عمومیت پیدا کړی دی دا چې څنګه کولای شو خپل خار یا د خپل ګډ کور پاک وساتو په اړه د خاروالۍ شورا یو تنغړی الف شاه منګل وایي
چې هر څوک کلا خوري پیپسی چی مڼه خوري هر څه پولیس کې خوې یغ د تېسې چاغاز کې یو ډرام وي د کثافاتو یې ته بچول شي شاروالی غډ رام نه بیا انتقال کې وځي تا کوم مکان چې ورته ټکلې وي هر سړی د فکر ولري چې زه خار ته وزم په خار کې بل چټلی نه جوړوم.
د خوست خار د شپږونو ناحیو د گذر وکیلانو د خار د پاک ساتلو یوه مهمه ستونزه دا یاده کړه چې خار لا هم د بارانی اوبو د وتلو لپاره لازم کانالونه، لوی ویالې او اساسي دښتې نه لري، چې له همدې کبله بارانونه د لښتیو او ویالو ټول کثافات د خار سړکونو او کوڅو ته غورځوي او په دې سره خار کې خټې، خزرې او نور کثافات پیدا کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس چې اوات او دادنو زین ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي، چې ډاکټرانه تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غیګول موږ سره میلما د خوانې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افزلسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به په خپله دغه د نس ناست یا ایسال پکله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي، موږ درته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي، نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې
د روغتونون نه خود سه خاص ارقام ما سره نشته. زه تاسو دا وایم چې په کوم شمیر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي، ولې دا تاسو وایم سم چې کچیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره کپری مینځل سي، نو 80% د نس ناسته واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې کچیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پری مینځي، نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به را نیم سي، یا نیمه به را کم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نه سي؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسی. نړیوال روغتیایي سازمان په اساس باندې تقریبا په مخبوود هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. اصلا د صحراګشت کلمه درسته نه ده، خلک وایي صحراګشت، باید له تشناب نه استفاده وشي. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي، هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بلاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي د اوبو زیرمو سره یو ځای کوي او بیرته د انسانانو وجود ته داخليږي. نه یوازې سبب د نس ناستې کیږي، بلکې نور پرازیتین روغه هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدودنی د چونجی په شکل باندې هم رامنځته کیږي، چې بیا دا هم د سوی تغذی په برخه کې یا خوارزواکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزواکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې د پرازیتین روغه هم ولري، په هغه کې د مرض سیر ډیر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې یوازې په یو مشکل باندې اخته وي.
اوس که په دې باندې خبرې ته وکړی چې دغه نس ناستی څومره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناستی چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي، یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده، چې تداوی سي مشکل بنوي، ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب د دې کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته سي.